هم در تلرو خو تر غید مخه خبرونه. افغانستان سږ کال د لوګي په نړیوال شاخص کې په 1.8 هیوادونو کې 1.8 ځای لري. تېر کال افغانستان د 2.6 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په 1.4 ځای درلود، خو سږ کال په دې شاخص کې 2 پټې راټیټې شوې دي. د راپور له مخې د افغانستان 2.4% وګړي له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په هیواد کې 15.3% ماشومان مخکې لدی چې 15 کلنۍ ته ورسیږي مړ کېږي. سروې پر دې 3.6% افغان ماشومان د شیدې خوارځواکۍ کی لبلا لک وزن لري. د سویس رسنیو د راپور له مخې دغه واد دوه افغانان به افغانستان ته لیږلي دي. د 2013 کال رئیس علم رزل ته چې سویس له خپل خاورې افغانان باسي. د سویس مهاجرت لپاره د دولت وزارت د جمع پوره زده دوه تنو د سلو پاره د جرمني سنت کاس بلیک ونیزي ته معلومات ورکړي. د سویس حکومت دغه کسان جدي سرغړونه کې بللي او ویلي دي چې هغه د سویس ملي امنیت ته ګواښ به کړی ده. دوه ته د سویس حکومت تر اسلام کې 1500 سویس فرانک چې 1500 ډالر کېږي ورکړي دي. ورسته خبرونه چې د خبر پښتونخوا په خبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دویمه ورځ د جرګې زینو برخوال په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه زوروي. دا جرګه چې په پام کې و د اکتوبر په 11 یعنی د جمع پوره سپیل شي د بیلابیلو ستونزو له کبله پر راسمن پیل شوه او ټاکل شي د چنن هم دوام وکړي.
نیما نړۍ
سره د نیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دنجلی رزانای ولی په دروغ باندې یو شیطان ته دی مور لخوانه دنجلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دنجلی رزاده این
کجاوه او شالیلا
یوش مرخدی وای چې په نکاح کې د دوی خپل شتون لدې څخه چې شاهدان ورلګل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي په دغه کوم شتون زنشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي دغه زما د لپاره قابل لقد دي زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
نن ام د موضوع تیروم ملتی هم وکری قدر من یوتل کو دینی آلمان وای چې نکاح د ګډ ژوند جوړولو لپاره تهداب دی. نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وای چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضری وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او وی هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغه ته بیانوي. خدا چې پخا اسلامي نکاح تړل کیدل یا د هغو ترمنځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپل اورېدل کېدو چې هغې به هو ویل که نه. نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکي یا هو وکي او دا واورېدل شي. دا به ډېره وره خصمون په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس مور یو وایو د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او به غوکیلان شي په مجلس کې وایو د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب په قبول یعنی کا وشوله خدا به ډیره خرات لاله چې مونږه مغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلې په منځ کې به یو جالۍ وه یو غړخته به هلک ناسته وه بړه خته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه خو زیاتره په زمونږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله که راسو دي تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکي خپله دې غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني داسې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته مونږ هو کوو او بیزي دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم. زما د ماما واده نو مونږ ورته نکاح تړله کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه ماته وایي چې زمونږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه زه خو پوه نه شوم دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې تا کله وکیل ته هو وکړل همدا ستا هو هغه ستا خبره وړي هغې مجلس کې کوي نو یګان ته نجونې چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نو چې زمونږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې دې خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي دا بیخي مطلقاً یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رسنۍ ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل همدا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که صنعت څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نه سي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې هو په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم په در وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي پوهنتون بند اوسي د ښځو وظیفې بندې اوسېږي په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د همغه حکومت تر تاثیر لاندې یا همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې چې په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی ده. خو ولې کم سوی نه ده ګڼ شمېر ښځې هغه نجونې حتی چې د مونږ همکاران یو چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغیو سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو بخصوص هغه کسان چې هغو وظیفه کړې ده هغوی آزاد سونه تېر کړی وی یو دم چې په هغوی باندې فضا راقید سوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي د هغوی لپاره بیخي سخت ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تللم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي د وازه غږ یې واورېدل سي بعضي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بې له شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالاتو سره مخامخ کېږي چې د هغې یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي. د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نه شته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمېر نورو هېوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم دوام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک چې څومره له ټولنې یا هم له علمه بېرته پاتې کېږي دا خبرې پکې ډېرې سته. د بدبخته د افغانستان له هغو هېوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي تر یا هم د پام وړ ده د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دې ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کېږي د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو یې معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي. د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کېږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي. مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونسوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټول سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه کراته وایئ، د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنی زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یي چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې هو.
بله، او همداسې ده، همداسې ده.
هغسې نجونو ته، هغسې مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو نجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بېل شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د مېرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، مېرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک ما مخ کوي چې په نکاح کې کېناوي، لغه وروسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د بیړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم، هغه پلارونو ته هغه ورونو ته یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه یې پلار یا ورور نه لري او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي او د هغوی ځوان ته د هغوی راتلونکو ته د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاکله څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې داسې خاص کوم موضوع نشته دی، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور ولري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی دا مورم کیدی شي، پلارم کیدی شي، مشر ورورم کیدی شي، حتی که بیا نه وي د وخت حاکم چې هر څوک وي یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسني ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویلی شو. مثال چې دا کولی شي چې دا ولایتو کې او دا د کفالتو کې رابو شو دته چې دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضره شي په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې او دغه احمد زما قبول دی، دغه زما دپاره قابل قد دی، زه غواړم چې د خپله ده سره خپل ژوند مخکې ویسم. دا به لا ډېره ښه راشي چې که دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په ده خاطر باندې چې دغه اجباري ونه اوسېږي. نو په ده خاطر باندې دلته دا احتمالات زموږ په ټولنه کې ډېر زیات دي چې د ښځې نه په زوره باندې ګواهي راوړي. نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې ساعت کې مور باندې پټه کیږي، همدې ساعت کې په دې باندې وحشت کیږي، همدې ساعت کې د افراطیت نه کار اخیستل کیږي چې موږ بار بار نشو تللی او زر کوه دا خبره ومنه او خلاص یې کوه. هلته خلک منتظر دي، یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د ښځې د مظلومیت نه او د ښځې د محرومیت نه موږ دغه ځای کې سوء استفاده کوو او د پټکو په اساس باندې هغې نه دغه اکثریت وختونو کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل د دغې فلانۍ فلانکي سره په نکاح کې رغبت دی او دا رضاده په دې خبرې باندې.
بله، همدې پوښتنې ته زام اوس راتلم. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اته په ښارونو کې دا لیدل شوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خځې کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې په چای لاس کېښود کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې ارزې خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لیور کې، ته به د فلانکي لیور ته کینې، ته به زموږ د کور ښځه، تا باندې موږ څپټې اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، باکره جلی چې دا د دنه تاسو باید اجازه واخلې، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لري. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه، موږ څنګه دغه نه پوښتنه وکړو؟ رسول الله کده شغه وشرمیږي؟ نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې واذنها سماتها، د اغه چوپتیا، د اغه خاموشي، دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه. خو دلته دوه حالات دي، یو خاموشي دا چې اغه خوشاله شي، یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې تا ول سر له کوټک نیولې او تا ول سر له مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي. نو دا خاموشي هدف نه دی، یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زمون ټول په کورونه کې تکرار شي، په دې باندې زمونږ د ټول اوریدونکو دې باندې پوهیږي، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي، نو هغه په خوله کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، هغه په وجود حرکات او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غواړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه اغستل کیږي، هغه نه رغبت اغستل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه ده چې تا ولا کوتک سر تیری ولا دا خاموشه ده، د خوخه نه دا سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي دا په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دا په حرکات او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رزمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو ولا دا خوره به شرم ده دا به شرمی کوي دا خو به هي کوي دا خو د مور پلار عزت نه ساتي دا خو لا د فامیل حیا نه ساتي دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوندې دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټاکي چې د دې په کې هیڅ رغبت نه وي د دې په کې هیڅ رضا نه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي ولی زمونږ د دې فزول خبرو له او زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ټولونه کې د غبیزه خبرې چې د خوځو پوډاندې باندې کیږي د دغه وجه نه زمونږ میرمنې زمونږ خوندې زمونږ د غبیزه قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري
bale رازو دي دا ډول نکاو پایلوته چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل شوی وي د پایلوته به راځو
اول خدای چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل د خپل د غټه پایله امدا ده چې موږ د رسول الله خلاف کو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کومه دعوه لري ته چې کومه عقیده لري د دې خلاف عمل دی او اول د دې غټه پایله چیرې یعنی ورځ د اخرت باندې تعالی په خبره کې عذاب دی په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت د رسول الله په وړاندې به خجالت د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پایله خو همدا شوه دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړه او د رغبت نه وي آیا دا ګډ ژوند کولی شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت د اولاد خامخا پیدا کیږي که د جلی خوښه وي که خوښه نه ځکه زموږ ټولنه کې خو په میرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی موږ خو خزله همیشه د وحشي په ځناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینې محبت ډک ژوند ولري هیڅ کله او ابدا دا امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواړه ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات چه دي حالات چه حالات دلته من له درځي چې هم هغه سړی ژوند تباو برباد دي هم د میرمن ژوند تباو برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ ته راځي نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی کینګ دی هغه هر څه به وکولی شي که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي نو نتیجه چیرې نتیجه یې مرګ دی نتیجه چیرې دی نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده نتیجه چیرې دی د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې یو دودیزې فیصلې د هغه نه ژوند واخیست همداسې که اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر موږ او تاسو یوه ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
بله موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغسې ژوند له بوجه وتلی سي یا داسې یو لار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه مګر اکثریته په همداسې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه ځای دی وګوره جناب ابراهيم خيل سي یو شیله ته متوجه شو زموږ افغان مرمنې زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د چ واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بو یم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شي ودي عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دغلته فیصله غلطه شوې ده دغلته تصمیم غلط نیول شوې دي هغه مېرمنه چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه ده د بی شرمی نه ده دا ستا حق دی دا ستا مسلم حق دی د مخالفت وکړه دغه ممنه دغه فیصله ستا د ژوند د یو ورځ فیصله نه ده دا د دوه ورځې فیصله نه ده چې ته د لپاره د خپل کورنۍ لپاره مطلب دلته قرباني ورکې او بل همیشه باید زنانه قربانی ورکی همیشه باید خور قربانی ورکی همیشه باید لور قربانی ورکی یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیده نور نارینه په ټوله کې جوړی یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې مخې دا چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې خپل دی دا غیر انساني عمل دی د موږ انساني عمل نشو ویلې نو په دې خاطر باندې زمونږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوې دي اکثریت مېرمنې زمونږ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمونږ د والدینو ناسمې پریکړې غلطې پریکړې او زمونږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه څه چې باید مشرانو ویل شي مېرمنې باید ومني. د ده د وجې نه زموږ تاسې ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بله خبره هم دا چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود راپاتې ده، موږ هم دا رقم مخکې ځو. که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ما له د پلار نیکه له دا شی راپاتې دی، نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړ دي، تم غواړې په جهالت کې مړ شي. ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي. ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی. زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې. په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پریده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د اخوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره، لورګانې د ځان سره لري، ولوایو چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور، خپل خور، خپل نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغو د ناراضۍ سره ته ورکړې او هغو له ته د هغو ژوند وټاکې. غیرت دا نه دی. غیرت دغه دی، حیا دغه ده، عزت دغه دی چې مشره پلاره، مشره وروره، یا تره یا بابا، دغه جلی چې ته د ژوند لپاره تصمیم نیسي، دا راوغواړه، چا خبره لاس پر راکش کا، غیږ کې ونیسه، ورته ووایه چې بچی، وریری، لورې، خورجانې، دغه غواړم، دغه ژوند دی. دا البته زما نظر دی، دغه احمد زه تا لپاره په نظر کې لرم چې دې سره ستا دغه شریک ژوند تړون وکړم. ستا خوښه ده په دې کې، رغبت دی په دې کې، که نه د دواړه کینې، منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي. بیا اخیره کې ولې ووایه چې لورجانې، دا زما نظر دی، دا زما نظر دی، نه ده چې زه تا باندې دا تجبیق کما. اوس د خوخه خپل ده. نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سیده به مخکې اقدام وشي، کینی مور او پلار او ټول مسؤلین ته مې دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي، په ورځ آخرت به تاسو خجالت وسیږي. او دغه لد غیرت نوم ورکول، د لد شهامت نوم ورکول، د لد عزت نوم ورکول، د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
وطن سوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن تر چو بس سوال تپ چوک ناستوی میر مند وطن تو بپر